محمد شیبریم د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 19,000 کسان چې له دې ډلې 800 د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي رد کړل. د بدر په خبره یو شمیر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دي ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمیر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبانو حکومت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد نن خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. ښاغلی ضیا احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي چې د دوی په خبره په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. له مهالویش سره سم ټاکل شوې ده چې دا هوایي چلند هر ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبۍ کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2001 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وکتل. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تېره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته رسېدلی. ښاغلی زیلینسکي پر خپلې ایکس پاڼې لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام، په جګړه کې همکاري او د بې پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. ښاغلی زیلینسکي له هغو هیوادونو هم مننه کړې چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل د 2 کلن کېدو په درشل کې دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یا IOM د هغو افغانانو ژوند ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستل شوي.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته، واړو ماشومان هم یخ ویلل،
اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته دی.
همدا مسله د سیاسي چارو له کتونکو اسحاق اتمر سره چیړو. په دې خبرونه کې مو د هغو افغانانو له حال هم خبره وچی په پاکستان کې ژوند کوي او دوی ویل دي چې امنیتي ستونزې لري. په نړیوالو مسایلو کې منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر چارو، سپورتي خبرونه لرو او یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له دې خبري مجلې د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ، او په منځنی صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
IOM د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې له پاکستانه شړل شوي دي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د IOM په وینا تقریبا 90% دغه افغانان هیڅ ډول عواید نه لري او په دې ژمي کې دوی د سرپناه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د نور تفصیل لپاره له فريدي سیال څخه اورو.
مدنه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له پاکستان افغانستان ته د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له دغه هېواده نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تېرې ورځې خپور کړی دی ویلي، په تېر ډسمبر میاشت کې په شوي سروې کې موندلی دی چې ایستل شوي کډوال درې اونده اړتیاوې لري: یو خواړه دي، دویم سرپنا، او دریم هم نقدي مالي ملاتړ دی. IOM ویلي دي چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 4 ضرور استنه شو کډوالو سره خبرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په استنه کړو شو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنی 30% مېرمنو خواړه د خپل نومړیتوب په توګه یاد کړي دي، چې د IOM په وینا د خپل په خزو کې خوړو ته د نومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د IOM د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان استنه شوي کډوال له نیمه زیات په سلو کې 55% اوس مهال په کرای کورونو، او دغه شان په سلو کې 22% نور د خپل خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه باندې ژوند کوي. پاکستان د 13 نومبر میاشتې له نومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور پر بنسټ د تیر کال د نومبر د نومړۍ نیټې د روان کال د جنوري تر نهمې پورې 4,30,000 څخه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوی دي. هغه افغانان چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستنه کړی شوی دي، دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي چې ژمی پیل شوی دی، په هیواد کې کار او روزګار نشته، او د سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان راستون شوی دی، اوس مهال په ننګرهار کې ژوند کوي. د موږ سره خبرې کوي چې په پاکستان کې خو کار پیدا کولای شو، کورنۍ ته نفقه پیدا کولای شو، خو دا چې کوم وخت نه پاکستان افغانستان ته راستون شوی دی، اقتصادي مشکلات لري، او نه د خورو لپاره څه لري، او نه هم په دغه ژمي کې د اغوستو لپاره کالي لري. د بغلان د ډنډغوري اوسیدونکي هلال خان بیا سره خبرې کوي چې لکه چې له پاکستان راستون شوی دی، په دغه ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه ده شوه سرپنان لري، او په سختو حالات کې د خپل ژوند تیروي. د بلاسیال کې د شلې دی وړاندې هم ګړو نړیوالو بنسټونو ویلو چې د ژمي په درشل کې ستنه کړی شوی افغان کډوال په کور دننه له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دی، او لاسنیوي ته اړتیا لري. شي ورسره
فرده جنسیال مننه. همدا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره چیرو اتمر سره مننه چې زموږ بلنه مو مننه ده، او منلې ده، او په خبرونه کې مو برخه سره اخیستې ده. ستاسو په باور دغه د کډوالو بهیر خلا روان دی؟ تقریبا اونې مخکې ازادي راډیو داس راپور هم درلود چې تقریبا 1,000,000 افغانان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته پرې ورسوي کې ستنه شوې دي. دا بهیر چې روان وي، ستاسو په باور څنګه دغه ستونزه تر یو حد پورې راکمیدای شي؟ اتمرسه
اول نه شي ورسره تاسو ته اوریدم کلی دونکو ته سلامونه وني کېلې. مشکله خبره خدا ده چې مونږ یو د نننه مشکلات لرو، یو دا چې خپل مهاجرین کله چې دوی راستنیږي دی او ذهنی اختشاش سره یا ذهنی نارامه سره دوی بیرته خپل هواد ته راځي. هیڅ کله په هیڅ ځای کې دغسې په زوره مهاجر یو هواد نه بل هواد ته په زوره نه دي شړل شوي، او دا خو تاسو پوهیږي چې یو بحران رازیږي، او دا بشري بحران دی. په هر صورت اوس خو دغه سره افغانان مهاجر دي، دوی څو ستونزې لري. یو خو په دې سوړ ژمي کې کله چې ژمی پیل شوی، دوی د سرپناه دپاره ډېره شاته ضرورت لري، ځکه دوی سره ښځې او ماشومان دي. ماشومان ناروغه کېږي په دغه ساړه هوا کې، او دوی داسې یو ځای ته ضرورت لري چې دوی هغه د استوګنې دپاره مساعد وي، او شپې ورځ په هغه کې تېرې کړي. بله دا خبره ده چې دوی د فقر سره راځي، یعنی داسې کوم شی دوی په لاس کې نه لري، ځکه چې دوی هلته خپل دغه ثروتو سرمایه او پیسې او کاروبار د لاسه ورکړی. دوی یوازې راځي خپل، یعنی یوازې صرف دوی بدون د هغه امکانات نه دی.
اتمر صاحب محترم، او بخښي، یو سوال په امریکا د تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سرپنا مشکل دی. د سرپنا دغه ستونزه په نسبی ډول باندې څنګه حل کېدای شي؟ یعنی څه باید وشي؟
دلته دولت ته پکار دی چې یو لوی اپریشنل پلان دوی ولري، ځکه بدون د عملیاتي پلان نه، او هغه ډېر ارخیزه پلان باید تی هغه د پاره بودیجه کافی موجوده ای چې دی یا هغه څه ځایونه په نښه کړي چې دغه مهاجر بیرته هغه ځایونو ته د یو موقت وخت د پاره یا مثلا تاسې کولی شئ د مکتبونو نه استفاده وکړئ، د هغه مؤسساتو نه استفاده وکړئ چې په اوس وخت کې دوی تړلي دي، او هغه ارګانونو نه تاسې مرسته وغواړئ چې دوی سره دغه امکانات شته دي. په هر صورت دا د افغانستان د حکومت پورې مربوط دی چې څنګه دغه پلان دوی جوړوي.
او اتمر صاحب وبخښئ، د دوی د خوړو ستونزه هم شته، وایم دې ته هم اشاره کړې ده کنه چې دا خلک خواړه نه لري او له دې مشکل سره مخامخ دي. دا مشکل په څه ډول باندې په نسبي شکل باندې هوارېدای شي؟
دا یو کوارډینیشن ته ضرورت لري، یو همکاري ته ضرورت لري چې دولت په دغه وخت کې هغه مؤسسات سره چې هغوی د خوړو په برخه کې مرسته کولی شي لکه ډبلیو ایف پی دی، امکان لري ځینې نور مؤسسات دي، یونیسیاري، دوی سره په تماس کې شي او د دوی دپاره د هغوی نه کومک او مرستې راوغوښتل شي، تر څو دغه کډوال چې بیرته راځي د یو مودې دپاره، داسې نه چې دوی د یو کال دپاره، د یو میاشت، یو نیم میاشت یا دوه میاشتو دپاره، کوم چې دوی اشه د دغه اضطراري مرسته ضرورت لري، دغه مرستې باید دوی ته ورسول شي. او دا بدون د دې نه چې یو کوارډینیشن ونیشي، بدون د دې نه چې همکاري ونیشي، بدون د دې نه چې دولت په دې باندې جدي پام ونی کړي، دا عملي نه دی او مشکلات به ورځ تر بلې ډېر شي.
اتمر صاحب، د دوی د اوږدمهاله ستونزو د حل لپاره څه باید وشي؟ دا هم جدی مسئله ده. اوسمهاله مثلا نړیوال به یا خیریه مؤسسی او یا عادي افغانان به تر یو وخت پورې د دوی لاسنیوی وکړي، لیکن کال دا وخت پڅ کیږي.
اوسمهاله لپاره باید د دې لپاره حکومت پلان ولري، او نړیوال باید د دې لپاره پلان ولري چې دوی لپاره څنګه کارموندنه دوی کولی شي، هغه لارو چارو باندې دوی فکر وکړي، کوم چې یو فامیل په دې توانمند کوي چې دوی په خپل کار وکړي او خپل عاید لاسته راوړي. ځینې ډېرې پروژې دي چې هغه د کار په مقابل کې مثلا دوی معاش ورکوي یا خوراکي توکي ورکوي. دغه پلانونه باید طرح شي، ځکه په تېر وخت کې د جګړې په وخت کې په افغانستان کې خلک داسې مشکلات سره مخامخ وو، لیکن تر یو حده پورې د دې ستونزې مخنیوی شو. اوس که موږ وګورو، زما خپله یادیږي کله چې ډبلیو ایف پی یو وخت داسې پروګرامونه درلودل چې دوی نانبایګانو کې ډوډۍ ورکولې، هغه مستحق کسان ته نه، د خوراکي توکو کومک او مرسته، لکه ډبلیو ایف پی دا کار کوو. اوس هم کولی شي چې دوی ډبلیو ایف پی سره کوارډینیشن کړي، د دغو فامیلونو سره د غذایي موادو مرسته، د کارموندنو په برخه کې، د غذا په مقابل کې کار، یا د کار په مقابل کې غنم. په دغسې پروژو باندې دوی باید فکر وکړي، او دا کیدای شي چې تر یو حده پورې دغه ستونزې حل کړي.
اتمر صاحب، ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په افغانستان ته مو د ستنو شویو کډوالو په اړه مخکې راپور واورید، بیا مو دا مسله له اسحاق اتمر سره وڅېړله. اوس په دغه افغانانو حال درکو چې په پاکستان کې اوسي. په روسیو کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې ویلي دي چې دوی له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل دا به لیس پوښمه په دې ویډیوي راپور کې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې په دې ورستیو کې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، او دوی ورته سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي سره له دې چې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، خو بیا هم دوی د دې لویرې چې اسناد نه لري پولیسو ته لورتګ ډډه کوي، ځکه یادونه کوي چې دوی پولیسو ته مراجعه وکړي، پولیس به پوښتي چې دوی اسناد نه لري او دوی بل یاد هیواد وباسي. دا په داسې حال کې د چې پرون هم د پاکستان په راولپنډۍ کې، د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې، د دوه افغان مېرمنې په چاړو باندې وهل شوې دي د نامعلومو وسلوالو لخوا. د دغو مېرمنو څخه د یوې خاوند ازادي راډیو ته د دغې خبرې پخلای کړی دی، او یادونه یې کړې ده چې تر اوسه دوی پولیسو ته نه دي تللي، ځکه دوی اسناد نه لري او ویریږي چې پولیس به یې له یاد هېواده وباسي. د یادونې وړ ده چې اوس د دوه میرمنو روغتیایی حالت د اندښنې وړ نه دی. همداراز په پاکستان کې نور افغان کډوال هم ورته ستونزې بیانوي او وایي چې که هر وخت له دوی سره امنیتي پیښې شوې دي، په تیره له ښځو سره د دوی موبایلونه تښتول کیږي، همداراز د دوی دسکولونه تښتول کیږي، خو بیا هم دوی د دې له ویرې چې له یاد هیواده ونه ویستل شي پولیسو ته مراجعه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پېښور په ښار کې یو افغان کډوال په ډزو باندې وژل شوی و. همداراز له دې نه یوه میاشت وروسته په کراچۍ کې یو افغان کډوال وژل شوی و او د پاکستانی میرمنه هم چې ورسره وه سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي د افغانستان د تیر حکومت پوځي کارکوونکي هم له موږ سره ورته ستونزې شریکه کړله او یادونه یې وکړله چې دوی په پاکستان کې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم دوی پولیسو ته نشي تللی، سفارتونو ته نشي تللی، دفترونو ته نشي تللی، ځکه یادونه کوي چې دوی د تعقیب لاندې دي. په داسې حال کې چې دغه کډوال په پاکستان کې د امنیت نه خوندیتوب خبره کوي چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته کډوال شوي دي. خو دغه کډوال اوس ادعا کوي چې په یاد هیواد کې هم له سختو امنیتي ستونزو سره مخ.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو سلر ویشتا
طالبان وای چې په د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 9000 بندیان شته چې تقریبا 800 میرمنې دي. د طالبانو د زندانونو یو مسول په روسیو کې وویل چې په دغو زندانونو کې یو شمیر بهرنیان هم دي. تفصیل له سنا کا کړ څه
وخت مو بخیر شي ورسه. څنګه چې تاسو ویلي د طالبانو حکومت د زندانونو مسؤلین د دوی په زندانونو کې د 9000 بندیانو د شتون خبره کوي. د طالبانو حکومت د زندانونو سمون چارو د ادارې پوځي مرستیال حبیب الله بدر د دوی تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په دغو بندیانو کې 800 ښځې او یو شمېر بهرنیان دي چې د په وینا مجرمین دي. خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور بندیان دي. حبیب الله بدر په دې مرکه کې چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په پاڼه د مرحومي په 19 خبره شوه، له بندیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند تورونه رد کړي دي. نوموړي د افغانستان په زندانونو کې د سیاسي بندیانو ساتل رد کړل او وی ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې شخصي او غیر رسمي زندانونه نشته. خو د طالبان حکومت له خوا د ځینو نیول شویو بندیانو خپلوان نورې ادعاوې لري. د افغان جمهوري غوښتونکو ښځو د شبکې مشرې حلیمې په ځواب موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د هغې خور د بد حجابۍ په پلمه نیولې او ادعا یې وکړل چې د شکنجې پر مهال یې هغه په ټوپک په مخ وهلې چې له امله یې دوه غاښونه مات شوي. نوموړی ادعا کوي چې د خور یوازینی جرم یې د دې مظاهره کوونکې میرمنې سره د وینې اړیکه ده. دا دریو قضایي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د خپلو سیاستونو مخالفین اعتراض کوونکي بندیان کوي او د هغوی دوسیې د قانون له مخې نه څېړل کیږي. مدافع وکیل لطیفه په دې اړه موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په منځ کې داسې څوک نشته چې په قانون پوه شي او دوسیې وڅېړي او ورته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ادا کړې وه چې طالبان له بندیانو څخه د اعتراف یا معلوماتو ترلاسه کولو پر مهال برقي شاک کاروي، د هغوی ساه بندوي، په زندانیانو فشار راوړي، ګواښي په هغوی ډېرې اوبه څښي او د وهلو په وخت کې سترګې تړي. یونما ویلي وه چې د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بندیانو د نیولو پر مهال او له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونې له 1400 څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور رد کړی و. د 2023 کال د اګست په 15 په کابل کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ سره د کابل ټول بندیان خوشي شول او تر دې وړاندې په ولایتونو کې هم ورته کیسه وه. د طالبان حکومت د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه هم لغوه کړه او د دې شمېر پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو د ګوښه کولو تر څنګ یې د لوی څارنوالۍ اداره د خپل مشر د فرمانونو د څارنې او تعقیب په ادارې بدله کړه.
مننه سنجان ککړ. لکه څنګه چې په راپور کې واردل د طالبانو چارواکي وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 زندانیان دي چې تقریبا 900 مېرمن دي. البته د طالبانو د زندانونو یو مسول دا خبره کړې ده چې په دې کې سیاسي بندیان نه دي شامل. نو د هغو سیاسي بندیانو شمیر تر اوسه پورې لا هم نه دی علني شوی چې له طالبانو سره په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې به یو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځني ختیځ په سفر دی. د اسرائیل له چارواکو سره کتلی دی او نن د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره غونډه کړې ده. تفصیل له فریدی سیال څخه.
مدن شیبر صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسما د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدي زغړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. د کتنې وروسته تر هغه چې بلینکن پرونه په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو اسرائیل دی په غزه کې د بلکې تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلي ځواکونو په وروستي تورزو کې د غزه په جنوب کې د خانینوس پرخاره او د غزه په مرکزی سیمو کې د کډوالو لپاره کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې لکه ولې په سلهاو کسان وژل شوی. لدی بریدونه سره هم مهاله پرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د زنونو د خوندیتوب لپاره لروختونو تختی. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمباری ولاندې په غزه کې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتیدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته دا د بلینکن څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په اومه حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه یو زر دو سوه کسان ووژل او 240 نوري یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې سفر کې چې تر سره کړی دی هیله مند چې وکولای شي په غزه کې او همدارنګه له غزې بهر د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. شبر صاحب
فرد جنسیال مننه. ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او زموږ د خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدل شي. د خبرونه په دې برخه کې به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا سمکنو یو لوسوالیته حالت د خلکو ژوند څنګه روان دی؟ د ازادي رادیو او مشال رادیو ګډ خبريال نجيب الله الخيل په دې ویډیو راپور کې موږ د سمکنو یو د لوسوالی د خلکو لښوند خبروي.
د پکتیا ولایت د سمکنو اوسیدونکو وای د دې سرحدي لوسوالی اړوند د ډیرې سیمو خلک د کار روغتیا په هني کرني او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي.
دا ولې ولسوالي د ولایت سره وي نو پوس ډیر زیات دي چې کلینیک ته ضرورت یو کې کلینیک ده هغه د پر ډاکټران دي کم دي ډیر نشي پر رسیدای نو موږ حکومت نه د وختنه ده چې موږ سندې کې مرسته وکړو چې کلینیک جوړ کړي ډاکټران راولي ځکه خلک ډیر مجبور دي.
د سمکنه ولسوالي شهرنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځای اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري. خود سمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې.
نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤلو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنې ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د سمکنې اوسیدونکو او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدماتو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي او وایي د کار پر سوداګرۍ له منفي اغیزې سربیره په حکومتي او موسسه اداراتو کې معاش لرونکي کسان هم له دوامدار ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما سره دلته بانک وای ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي هغه وای چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوا نو ما ته دلته رسیږي زه چې کله ورته دا خبره وکم چې زه په داسې ولاره پراته سیمه کې اوسېږم چې هغه ته بانک څنګه نشته نو دا غدي بانک څنګه چې ورته وای سړی به اعتماد شي
بلوري تزایی چارواکی وایی د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره په همغږی کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړی توګه کیدی
په دولت په چوکاټ کې امید لرو چې هي پروژې پرتیا ته منزور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړی دي او هم وادي کړی دي چې په مختلفو برخو کې به د پروژې منزوروي تطبیقي به تر څو پرتیا کې د بیوزلۍ د بیکاری کچا له منځه ولاړ شي او خلکو ته د کار زمينه برابر شي
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 1400 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل
دا ستاسو رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ سبا دغه وخت چې دا ستاسو رادیو خبری مجله پیل شي د افغانستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمن د شلو ورونو لوبه ده له بختیار ساحل څخه به واورو البته دا یادونه هم وکم چې جنو هندي رسنیو خبر ورکړی دی چې د افغانستان نامتو لوبغاړی راشد خان به په دې مسابقه کې برخه نه اخلي بختیار ساحل نور معلومات سړي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ابراهيم ځدران تر تمریناتو وروسته رسنیو سره خبرې کړې دي او هغه په خپل خبرو کې د راشد خان د لوبېدو یادونه کړې ده د نوموړي په خبره چې راشد خان به له لوبډلې سره په هر لوبډړې کې سفر کوي خو تر هغه چې دغه د ملا د عملیاتو ریکوري په بشپړ توګه نه وي شوی او ډاکټرانو ورته د لوبېدو اجازه نه وي ورکړي هغه به په هیڅ لوبه کې ونه لوبېږي خو دا ډېر څرګند کړ چې هغه اوس تمرینات پیل کړي دي او ډېر ژر به راستون شي په همدغه ورځ د هند د ملي لوبډلې روزون کې راهول ډراویډ هم یو رسنیز کانفرنس درلود هغه بیا وویل چې په لومړنۍ لوبه کې به د دوی مخکښ لوبغاړی پخوانی لوبډل مشر ویرات کوهلی ونه لوبېږي هغه د هغه د نه لوبېدو له امله د نوموړي شخصي بوختیاوې یادې کړې وی ویل چې په راتلونکو نورو دوو سیالیو کې به ویرات کوهلی د افغانستان پر وړاندې لوبې ترسره کړي ابراهيم ځدران په خپل رسنیز کانفرنس کې دا هم وویل چې که څه هم د راشد مشتون به په دوی غیز ولري خو هغه د ځایناستي په تړاو چې په د یو ای یا د عربي متحده اماراتو پر وړاندې سیالیو کې خو ځلې قیس احمد یادونه وکړه چې په باوري او بکړی شي په دې لوبلړۍ کې به خطو پچونه وکړي او افغان لوبډلې ته به د دې زیره ورکی کا ځینې مخکخه او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نوی نوز ځوانان شته چې د غوي ځایونه ډکول شي د سیالی په د کابل پر وخت سبا مخام شپږ بجې د هند د موحالی په لوبغالي کې چې په پنجاب ایالت کې موقعیت لري پیل شي نن مو په همدې تړاو د کرکټ له دوه شنونکو سره چې یو د هند دیویندر کومار دی او بل د افغانستان پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زاده خبرې درلودې دواړو ویل چې د هند په لوبډلې کې د توپاچونې برخه کمزور ده او د افغانستان د توپاچونې برخه پیاوړې ده د دوی په باور کې افغان لوبډله وکړي شي هندي لوبډله 350 منډو پوري پاول پانه کې راي سار کړی نو هه افغانستان ته د بریا چانسونه شته
ماننه ساحل سره ماننه نور وخت اجازه نه راکوي کور ودان او زه هم د اسدي رډو د اوریدونکو نه اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مله